سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوین د خالی ورځ د 2015 کال د اپریل 13 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار مومند مو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونو په لومړی غړي کې هرکلی کوو. د افغانستان د فوج د مشر د پاکستان سفر د چین اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد د شمالي وزیرستان د نیول شوو مشکوکه کسانو خوشي کېدنه د حقاني شبکې د وژل شوي قمندان د مړي سپارنه د افغان پارلمان د افغان ولسي جرګې د وزیرانو ټاکلو په اړه رایه ګیري هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه غړي کې درکو. په پیل کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشرم به د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د فوز مشر جنرال شیرمحمد کریمی باندې د پاکستان په کاکول فوزي اکیډمۍ کې کیدونکو د پاسنګ آؤټ پریډ دستوري مشر ملموي او پریډ سبا وینا کوي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او وسلوالو د هغو 15 کسانو سرونه پرې کړي چې د شروع په ورځ په غزدي کې تختول شوي وو. او د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوز مشر جنرال شیرمحمد کریمی باندې د پاکستان په کاکول پوزي اکیډمۍ کې کیدونکو د پاسنګ آؤټ پریډ دستوري مشر ملموي او پریډ تبه وینا کوي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د پوز مشر جنرال شیرمحمد کریمی پرون په پینډۍ کې د پاکستان د پوزي هډکوارټر دوره وکړه او د هیواد له پوزي مشر جنرال لاهي شریف سره یې لیده کاته وکړل. اعلامیه وایي چې د یادو دواړو پوزي مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د سیمې او په خاص توګه د افغانستان د امنیت د پاک افغان پولې د انتظام او د دواړو هیوادونو د پوزونو ترمنځ د دفاع او روزنې همکاري له زیاتولو سره په تړلو مسلو خبرې وشوي. له دې وړاندې پینډۍ پوځي هډکوارټر ته د ورتګ په موقع د افغانستان د پوځ مشر په درناوي کې د سلامۍ دستوره هم وشوه. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی دی. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي رپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترګر بریدونو کې 1320 پاکستاني وګړو ژوند له لاسه ورکړی دی. په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې فرقه ییز تشدد په اقلیتونو بریدونه او د میډیا په ازادۍ بندیز زیات شوی او په کال 2014 کې پاکستان د ټولو زیات پولیو ځپل هیواد مخې ته راغلی. په رپورت کې ویل شوي چې په ټول پاکستان کې د فرقه ییز تشدد 1340 پیښې رپورټ شوي دي او په سند صوبه کې د هندوانو او عیسایانو په 11 عبادت ځایونو بریدونه شوي دي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن لخوا په جاري شوي تازه رپورټ کې د بلوچستان او ګلګت بلتستان درنه په شیګانو د شو بریدونو هم یادونه شوي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتنو سیمو ناړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د یو متفقه قرارداد لارې له وفاقي حکومت غوښتنه وشوه چې د اپریل په 14 پاکستان ته د چینی صدر د ممکنه سفر په موقع په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو زیاته کړې چې د کاشغر گوادر لار د په زاړه حالت کې پریښودل شي. د مشال ریډیو د خبریال د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې چین به له پاکستان سره په ممکنه توګه د اربونو ډالر اقتصادي پروژې لاسلیک کړي. یادې بي چې پاکستان حکومت د کاشغر گوادر لارې د اړولو په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د حقاني شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق زادران مړی یې په واڼه کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلې. چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط پرون مشال ډیو ته ویل چې د فاروق زادران مړی پرون مازیګر د واڼه په زړی نور پوځي چوڼۍ کې د قبایلي مشرانو په وساطت ځایي طالبانو بیا په زمبرسک سیمه کې افغان طالبانو ته وسپارل شو. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ډیو ته ویلي وو چې د فاروق زادران د وژلو تر څنګ یې د هغه نه ملګري نیولي هم دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې واڼه ته نږدې په سره کنډه سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. وسلوالو د هغو 15 کسانو سرونه پرې کړي چې له شروع پورس په غزنی کې تختول شوي وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علي هدایت پرون د فرانس خبري اجانس ته وویل چې دا کسان د څارو د اخیستلو لپاره له خپلې سیمې وتلي وو. د مالستان ولسوال ادا کړي چې په پیښه کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله لاس لري او فرانس پریس ته یې ویلي د دې کسانو مړي د جمعې په ماسپښین په مالستان کې وموندل شول. خو د فرانس پریس په حواله د غزنی د والي مرستیال د دې پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. محمد علي احمدي وایي چې وسلوالو طالبانو د 15 تنو د ازادۍ په بدل کې له حکومته د خپلو یو شمېر بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادو مشران سپینې ماڼۍ او کیم ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر اوباما به د مئی د میاشتې په 14مه په واشنگټن کې د کویت، عمان، بحرین، متحد عرب اماراتو او سعودي عرب له مشرانو سره وګوري. دوی به د مئی د میاشتې په 14مه په کیم ډیوډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون جمعه په واشنگټن کې د اټلي له وزیر اعظم میتیو رنزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل نوموړی وایي موږ موافقه کړې چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه کیږي پر دې هیواد لګېدلي بندیزونه به په شدت او بشپړه توګه دوام ولري. ایران د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د اپریل په 2مه د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقې ته ورسېدل. پر دې بنیاد وروستۍ موافقه به د ایران د اټومي پروګرام د بندیزونو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونه لرې کړي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند اوریدل. په سلام پښتونخوا کې دا ریپورتونه لرو. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان فوجي روزنیز مرکز د ستوري کې مشر میلماوي. آیا دا اهمیت لري؟
افغانستان به دا لومړی د فوج سره لښکري چې هغه دلته راځي او مشر میلما په کاکل کې جوړي. دا خو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
د پاکستان چارواکو ضربې آپریشن ضربې عذب آپریشن پر مهال نیول سوي څلېرویشت مشکوکه کسان خوشې کړي دي. خو د شمالي وزیرستان خلک نور څه غواړي؟
ودین علاوه چې د سره نه راځي مشکې مو قیدیون دي چې هغه وایټ شوي دي. موږ هغه د پوره د حکومت پاکستان نه دغه درخواست کی چې موږ د هغه قیدیون خلاص کو.
افغان ولسی جرګه به نن د کابینې د 15 کاندیدانو په اړه رای اچونه کوي. خو افغانان څه غواړي؟
دا زموږ دوم رهبرانو ته وایم چې نور خپل کابینه ژر وټاکي. ژر تر ژره باید د خپل کابینه او ژر تر ژره د افغانان وټاکي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د لکه څنګه تاسو واوریدل د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان د فوج روزنیز مرکز کاکل کې د جوړیدونکو دستوري مشر میلموي. تر دې وړاندې نوموړي پرون د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی وو او په دوه اړخیزه اړیکو شغیدلی وو. نور تفصیل څه دی؟ زموږ همکار ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په لاندې اسلام آباد. ریاض خان، تاسو هرکلی کوم، که د دې نور تفصیل را سره شریک کړئ.
جی عبدالحی کاکل، څنګه چې تاسو ذکر وکړو، پرون ماسپښین چې کله د افغانستان ملي اردو یا د فوج مشر چې کله پاکستان ته د فوجي کم هیډ کوارټر دی هغې ته ورسېد، نو هلته کې هغه ته اول خو سلامي وړاندې کړې شوه او بیا یې د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات وکړو. دغه دوران په دوه اړخیزه چارو د پاکستان افغانستان د بارډر یا د پولې په صورت حال باندې خصوصي خبرې اترې وشوي او ورسره چې دلته کې به امنیت څنګه ټینګ ساتلی شي په دغه چارو باندې، د یو بل سره د مرستې په اړه خبرې اترې وشوې. دغه رنګ چې بیا کم څنګه تاسو ذکر وکړو چې نن به دوی پی ایم اے یا پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول چې کوم روزنځای دی د فوجیانو نو دې به هلته کې ورځي او هلته کې به دې مشر میلمه او دا ډېر کم کېږي چې داسې یو بارنې میلمه چې کم دی نو هغه راشو په داسې قسمه پریډ کې هغه مشر میلمه شو. دا دې هم یادې چې د فروری په میاشت کې د افغانستان نه شپږ فوجیان چې کم دي نو هغه هم د روزنې لپاره پاکستان ته راغلي دي او هغه هم په دغه پی ایم اے یا کم چې پاکول اکیډمی ده نو په هغه کې دا وخت روزانه ترلاسه کوي. او دا شان شیر محمد کریمی چې کوم دی نو هغه به نن په دغه پی ایم اے اکیډمی کې کیدونکي پریډ د هغې مشر میلمه وي. جی
ډیره مننه ریاض مسخی ستاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. لکه څنګه چې موږ له ریاض مسخی له ځخه واورېدل د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان فوج روزنیز مهم مرکز کاکول کې د جوړیدونکو دسترې مشر میلمه وي. د دې هیواد د فوج پخوانی لوړ پوړي چارواکي بریګیډیر ریټایر سعد محمد خان مشال هریډو ته د مرکې پر مهال وویل دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د فوج یو مشر د کاکول روزنیز مرکز په دغسې یو د سوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون کوي. هغه وویل
افغانستان به دا لومړی د فوج سر لښکر وي چې هغه دلته راځي او مشر میلمه په کاکول کې جوړیږي. دا خو د تعلقاتو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
خو اسې بریګیډیر صاحب تاسو وګورئ دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکت وجه نړیوال فشار دی که نه؟ پاکستان او افغانستان په منطقي توګه دې نتیجې ته رسېدلې دي خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات ښه کول دي.
زما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی و. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه ورته وایي هغوی هم په پاکستان باندې ډېر فشار و. داسې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په دې خبره باندې فشار اچي. داسې براه راست خو نه اچي خو زما په خیال باندې خبره څوک کې به خامخا فشار اچي ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېدی شي د دې دغه نه د چې کوم دا انتها پسندي ده. او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاری ده نو زما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېدی شي. بل چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم دا نوی افغان حکومت راغی نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغې زاړه چې کوم دغه و پالیسۍ هغې نه لږ د کناره کشي اختیاري زدارا هم چې مکمل دی فی الحال شکوک و شباب بهی خامخا د پاکستان او د افغانستان به هم وي خو دغه خلیج چې کوم دی نو زما په خیال باندې ډېر کم شوی دی.
خو بریګیډیر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي د لکه د کریمی صاحب پاسینګ آؤټ پریډ ته تلل یا نور دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي خو د پردې شاته هم هغه پالیسی پر مخ وړي چې کومه وه
ور د هغې تشویش چې کوم دی هغه زه هغې سره زما دغه لږ همدردي شته دی هغه ځکه چې د هغې تشویش چې کوم دی نو هغه بېځایه نه دی. پاکستان وروسته ډېر څلوېښتو کالو کې داسې پالیسي اختیار کړې ده چې هغه افغانستان کې د هغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی نو د هغې تشویش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان په هم داسې دغه شته دی یو کیفیت شته دی ذهني کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري که پاکستان ښه اقدامات وکړي هم هغې د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري. داسې ګروپونه شته په افغانستان کې او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي دنه مزاحمت ډېر و نو اوس دا د پاکستان باندې لازم دي چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه لري چې کوم دی تقویت ورکړي د هغې پښتنهي وکړي.
دا د پاکستان د پوج په خوانی لوړ پوړي چارواکي بریګیډیر سعد محمد خان چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریڈیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
چارواکي وایي د حقاني شبکې د وژل شوي مهم قماندان فاروق زدران مړی په روانه کې د ځای مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارل شوی دی. نوموړي د زیارت پر ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز وانه سرنیسي له امنیتي ځواکونو سره په یوه نښته کې وژل شوی و. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ په سولي وزیرستان وڼکښې ځایي قبایلیانو د پولیټیکل انتظامیه او خفیه ادارو چارواکیو د نومونو جوتولو او ږغونه نه ریکارډ کولو په باور مشال ریډیو ته وویل چې د شپږم په ورځ د افغاني طالبانو حقاني شبکې وژلی کمانډر فاروق زدرون مړی د جمعې په ورځ مازدیګر مال شپږ بجې د وڼه زیړي نور په پوځي پنډغولي کښې د احمدزی وزیر ملکانو په وسا ځایي طالبانو او بیا د اعظم ورسک په سیمه کښې افغاني طالبانو ته ور وسپارلی شو چې کوم بیا د زدرون د مړي سره د افغانستان ناڅرګنده سیمې په لوري روان لاړل. دا هم معلومه نه شوه چې د وژلي زدرون مړی د افغانستان کومې سیمې ته یوړلی شي او چېرته به خاورې ته سپارلی شي. دغو ذرایع دا هم وویل چې د فاروق زدرون نه نیولي ملګري لا اوسه د امنیتي فورسز په حراست کښې دي چېرته چې د دوی نه پښتنې ګوژنې لګیا دي کېږي. یاده دې وي چې فاروق زدرون د شپږم په ورځ د وڼه سره کنډه په چک پوسټ هغه وخت ووژل شه چې کله دوی د لس نورو طالبانو سره د یوې ناڅرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لیارې سویلي وزیرستان وڼه ته را روان و. دا دې هم یاده وي چې د فاروق زدرون په وژل او د هغوی نه حتی نه ملګریو په نیول د حقاني شبکې تر اوسه پورې له هیڅ سره د عمل جواد کړی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
هلته بیا د شمالي وزیرستان چارواکو هغه څلورویشت کسان خوشي کړي دي چې د ضرب عذب عملیاتو په دوران کې د شک پر بنیاد نیولي وو. پولیټیکل انتظامیه دغه کسان خپلو مشرانو ته سپارلي دي. چارواکي وایي د نورو کسانو د خلاصولو عمل هم روان دی. تر دې وړاندې هم پولیټیکل انتظامیه 28 کسان خوشي کړي وو. نور حال د مشال د خبریال په رپورټ کې.
دغه بندیان پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو ته وسپارل چې خپلو کورنۍ ته ورسول شول. د لړکې بنو اډیټوریم حال کې د پولیټیکل انتظامیه او اوتمنځای مشرانو جرګه وشوه. جرګه ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر حسین احمد وویل باید د وزیرستان مشکل د حل لپاره حکومت، فوز او عوام په شریکه کار وکړي او دولت د عوامو مشکلاتو ته پام وکړي.
ټول سرکار ته دا ویایي چې د وزیرستان په حالات باندې رحم پچار دی. په جلینا چې خلک پروته دي باید هغې سره ښه سلوک وشي او بل په لارې ښه مشکلات دي. د آرمي نه کسون چې دا کسون او د سول حکومت نه چې دا کسون د قوم مشرون او د قوم عالمون دا څلور طبقې چې سرای وځي ته شي دا یوه طریقه یوه لایحه جوړه کړو د مستقبل د وخت رې دی پوره. دا څلور طبقې چې سره پریوځي نه شي دغه انتظام او دا لایحه نه جوړېږي.
د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدي په خپلو خبرو کې وویل انتظامیه هڅه کوي چې د عوامو ستونزو نه ځان خبر وساتي او حل لپاره یې ګام واخلي.
اول تاسو کېدیونه والا ډیمانډونه او جرګې مختلف وشوې د ټول اوتمنځي قوم سره نو هغه کې مونږ لګیا یو څه کوشش خو مونږ کامیاب شو. نور مونږ لګیا یو چې کم نور بقایا بېګناه خلک دي هغه په قید کې پروته دي نو انشاءالله مونږ بیا کوشش کوو چې مونږ حواله کړو. دوهمه خبره تاسو د موومنټ وکړه چې مونږ ته په موومنټ کې تکلیف وي تاسو ویئ چې د مونږ کډونه چک کوي د مونږ هغه کوي مونږ د تاسو د حفاظت دپاره کوو. دومره قرباني قوم ویر کړه ټول بې کوره شول ماشومان زنانه هر څوک د کور نه روتل تکلیف یې برداشت کړو. درېیمه خبره چې کومه مور ته رسېدلې هغه دا د ریټرن والا خبره ده ځینې قومونه ګیله کوي چې مشره زیوتای کېږي خدای کې مونږ تفریق نه کوو کوشش کوو چې مونږ ټول وزیر بوزونه کوشش به کوی دواړه مې سلوړ شي.
د جرګې یو بل مشر ملک نثار علي مشال ریډیو ته وویل د دوی کم بندیان چې بېګناه ثابت شوي او خوشي شول دغه شان د دوی نور بندیانو د کلیر کېدو عمل باید تیز شي او زر تر زره یې خوشی کړي.
چې د کوم شکایتونو وي چې هغه بېګناه ثابت شول په دې اقدام باندې میر د حکومت د دې خبره هرکلای کی او دې نه علاوه چې د سره نه راځي مشکې مو قیدیون دي چې هغه وایټ شوي دي میر هغه د پوره د حکومت پاکستان نه د خپل انتظامیه د فوج نه دغه درخواست کی چې مشه د هغه قیدیون خلاص کو.
یاد دی وی چې د نوړاندې هم دغه شان اتویش بندیان خوشی شوي چې د شمالي وزیرستان جرګه ته حواله شوي ول، خو مشران وایي د دوی اوس هم سلګونه کسان د شک په تور نیولی شوي چې کورنۍ د خلاصون په انتظار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالی وزیرستان په اړه مو رپورټ واورېدی. هم د شمالی وزیرستان د حالاتو په اړه باندې د پاکستان نیوز ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې ده. د نیوز ورځپاڼې د شمالی وزیرستان سره د تعلق لرونکي لیکوال محسن داول مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي دي په داسې حال کې د شمالی وزیرستان خلک لومړی په خپله سیمه کې د وسوالو او پوج لخوا وځبل سو، مرګ ژوبله ورته واوړېده، مختلفې سختې سزاګانې ورکړل شوې او بیا په بندوبستي سیمه کې د کډوالۍ په ژوند کې له مختلفو مشکلاتو سره مخامخ شو. نو اوس حکومت ته پکار ده چې د دوی د صبر نور امتحان وانخلي او باید د وزیرستان ځکه په بشپړه توګه له شه او بد دواړه قسمه وسوالو پاک کړي. د مقالې غټي کې اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکوال محسن داول لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو لخوا د څه باندې لسو کالو هدفي وجنو او پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې د ضربیزب په نامه د پوځي عملیاتو له اعلان سره سم وزیرستانیانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره شول. همداراز لس لکه خلک چې زیاترو د ترانسپورټ اسانتیاوې هم نه درلودې په څلیری ساعته کې ابلخ په بنو ته راووتل. د جون میاشتې په ګرمۍ کې بنو ته د شمالي وزیرستان د کډوالو دغه سفر چې له مصیبتونو ډک و یو شمېر کسان پکې د تندې او لوګې له لاسه هم مړه شول. په شمالي وزیرستان کې د تیرې څه باندې لسو کالو بدمنۍ د دې سیمې د خلکو د ژوند هره برخه اغېزمنه کړي، لکه ردوی کلتور او جرګي نظام یې په بشپړه توګه ختم کړو. د قبایلي مشر یا ملک زی یو وسلوال ونیوه او د پولیټیکل انتظامی پر ځای پوځ راغی. د وسلوالو لخوا د هدفي وجنو تختونه او د پوځ لخوا د غیر اعلانیه کرفیو له وجې په دې سیمه کې د بې یقیني صورتحال جوړ شو چې له امله یې کاروبارونه په ټپه ودرېدل. په وزیرستان کې د هفتو هفتو کرفیو تعلیمي نظام هم اغېزمن کړو. په خاص توګه د جینکو تعلیم په بشپړه توګه ختم شو. په میرانشاه کې د جینکو یوازنی هایر سیکنډري سکول و چې وسلوالو یې سامان خرڅ کړو، خپل دفتر یې پکې پرانیزو. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو د فشار او اثر له وجې په شمالي وزیرستان کې تعلیم یوه ټوکه جوړه شوه او هر چا بلکې بې تعلیمه خلکو هم په غیر قانوني طریقه د څوارلسم او شپاړسم امتحانونه پاس کړل. محسن داول لیکي د دې هر څه وروستو چې کله د شمالي وزیرستان خلکو خپل کورونه پرېښودل او د بنو په ګډون د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته ولاړل، نور ریاستي ادارو ورسره ډېر بد او ناروا چلند وکړو. د شمالي وزیرستان دغه کډوالو ته ځایي خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړو، خو زیاتره کډوالو په سکولونو کې اوسېدل پیل کړل. په مقاله کې راغلي دي چې د شمالي وزیرستان دغه کډوال د خیبر پختونخوا او مرکزي حکومتونو له پامه غورځولي وو او بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکړي. د شاوخوا لسو لاکو کډوالو لپاره د راشن اخیستو یوازې یو څو مرکزونه جوړ کړل شوي وو چې دوی بورته په ګنټو ګنټو په قطار کې ولاړ وو، خو د وزیرستان خلکو بیا هم دا هر څه پر دې هیر کړل چې د دوی سیمه به له وسلوالو پاکه شي، امن به پکې پر ځای شي، جینکۍ او هلکان به یې په ازادانه توګه د تعلیم ترلاسه کولو جوګه شي او دوی به کولی شي چې وسلوالو ته له بتو ورکولو پرته خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د شمالي وزیرستان خلک پر دې باور وو چې نور به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د خلکو حلالول او د پوځ لخوا بمباري بند شي، خو بیا ځنې پر دې عقیده لري چې ریاست له سیمې د وسلوالو په بشپړه توګه ختمولو کې جدي نه دی او داسې ښکاري چې پاکستان به د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره د وسلوالو کارول برقرار وساتي.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دزک ډېر ورو خو چې کله فټه تل لا شو کال تک موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
په دې بالکل نه تو غیر جنبدار چې چکیم خلق تا حکومت سپورٹ ور کی ا د حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فنڈنگ ور درې می ا بیا بالکل د درنادو دا انقلاب دا د غصدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا د مشال ریډیو د نن ورځې او د هر ورځې د نسات خبرونو لومړی غړی وي په دومره نیمای کې هم درته یو شمیر نور ریپورټونه لرو خو تر دې لمخه چې لومړی نیمای ته یعنی د خبرونې د نیمای ته ورسې شو د حشمت سحر په ځخ کې به سندره درته وورو بیا به د خبرونو لنډیز اسرار الله مومند وړاندې کړي راځي چې حشمت سحر ته واښو
زکات وړما زد خیبر د سر خیرات وړما زد خیبر د سر خیرات وړما د پښتنو په دیرو ګر زما زکات وړما زد خیبر د سر خیرات وړما زد خیبر د سر خیرات وړما لیکور گر زما پڑے پغاڑا سر سر پور گر زما ہائے د پختنو پکلی پور گر زما پڑے پغاڑا سر سر پور گر زما بل چیر نظم پخپل رو گر زما غیرتی بابا پور گر زما دسمت خان دسمت خان د دخمانانو نا کسات وڑما زد خیبر د سر خیرات وڑما زد خیبر د سر خیرات وڑما سرو تور زم د پامیر سکے تا ترو تور زم ہے زد بولان د غرو سرو تور زم د پامیر سکے تا ترو تور زم د با جوړ د نن حجرو تور زم د شهیدانو بکبرو تور زم زلا امونا زلا امونا تر اٹکایو جمعات وڑما زد خیبر د سر خیرات وڑما زد خیبر د سر خیرات وڑما
تاسو مشال ریډیو ری د حکومت سحر پر ځکم سندره واوري دا 9:30 بجې سوي دي سرار علم ممن بد خبرونو لنډي سوړان دکړي
د افغانستان د فوز مشر جنرال شیر محمد کریمی بنن د پاکستان په کاکول فوزی اکیډمۍ کې د کیدون کې پاسنګ اوټ پریډ دستوري مشر ملموي او پریډ تبا وینا کوي. د پاکستان د فوز مطبوعاتي څانګې لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د فوز مشر پرون په پنډۍ کې د پاکستان د فوزي هیډکوارټر دوره وکړه او د دې هیواد له فوزي مشر جنرال علي شریف سره یې لیده کاته وکړل. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي دی چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خبر شوي رپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1200 درویش پاکستانی وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 جوبل شوي. په رپورت کې راغلي چې تیر کال په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 15 لک خلک بې کوره شوي دي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار د پښتنو سیمو ناړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پر مازیګر د متفقه قرارداد د لارې له وفاقي حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې د اپریل په شلمه پاکستان ته د چینی صدر د ممکنه سفر په موقعه په لاسلیک کیدونکو پروژو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. چارواکي وایي د حقاني شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق زدران مړی یې په واڼه کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلې او وسلوالو د هغو 15 کسانو سرونه پرې کړي چې د شروع په ورځ په غزنی کې تختول شوي وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علي هدایت پرون د فرانس خبري اجانس ته وویل چې دا کسان د څارویو د اخیستلو لپاره خپلې سیمې نه وتلي وو.
دا خو د سیمې او نړۍ خبرونه او د پاکستان مطبوعات نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي سراج صحیح ورته کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي ته پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې د افغانستان په حق غوښتنه لیکلي چې پکې پاکستان ته د مذاکراتو لړکې د مرستو ویلې دي. ادارې وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې او سیمه کې د امنیت لپاره د طالبانو مذاکراتو ته تیارولو لپاره د پاکستان نه مرستې غوښتې دي او ورته یې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره دې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. ادارې وړاندې لیکي چې پرامن افغانستان په خپل د پاکستان په ګټه کې دی او د پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلې دي. نو تیر حکومت کې هم پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي. دریا اخري کوي پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي. اهم دوی په دې کې د امن لپاره کار کولای شي. نو باید چې افغانستان هم د پاکستان سره د ترخګرۍ پر ضد اقدامات وکړي. او د دې ترڅنګ ایکسپرس پرس پاڼه خپلې ادارې کې ملک کې د وسلوالو پر ضد پروانو عملیاتو لیک کړي او وایي چې یو طرف ته د ملک په لر او بر کې وسلوالو پر ضد کاروایانې روانې دي، نو بل طرف ته وسلوال هم د ترهګرۍ کاروایانې کوي او دغه سلسله کې د کراچۍ پریډي تانې سچو په ډزو وجلې شو. ورسره ورسره یو بل امریکایي نژاد ډاکټره یو بل پیښه کې جوبل شوې ده. ادارې وړاندې وایي چې وزیر اعظم په ډاکټرې د حملې نوټس اغستې دي او وسلوالو په تیښته کې د داعش پمپلیټې هم غورځولې. بل طرف ته پولیسو کراچۍ کې د مختلفو کاروایانو دوران وطن نیولې او د طالبانو کمانډر په ګډون دوه تنه یې وجلې دي. دارنګي کوهاټ کې یو تن د چاودیدونکو موادو سره نیولې ده. دریا اخري کې وایي چې د دې ترڅنګ په اورغزه ایجنسی جنوبی وزیرستان او تیرا کې په مختلفو کاروایانو کې سوارلس وسلوال وجلې شوې دي او دا چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره دا قسمه عملیات ډېر ضروری دي او ورسره ورسره قانون نافذ کوونکو ادارو له د استخباراتو نظام نور هم مضبوطول پکار دي چې وسلوال څه قسمه ناوړه پیښو ته پرې نګدي.
فارن پالیسی مجلې د پاکستان او هند ترمنځ پر تعلقاتو یو مقاله خپره کړې او لیکي چې روان کال داسې امیدونه راپیدا شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې شي سي خو داسې ونسو. بلخوا ټایمز مجله لیکي برطانی افغان پولیسو ته د مرستې په یو پروژه باندې امدادي فنډونه بند کړي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه مرساده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د روان کال په سر کې د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو د ښه کېدلو څخه امید ښکاره شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په فروری میاشت کې خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې په کرکټ نړیوال کپ کې له پاکستان سره خپل نیک خواهشات شریک کړي او د هیواد د خارجه چارو نوی سیکرټري سبرمنیم جیشنکر اسلام آباد ته د خبرو اترو لپاره د لیږلو وړاندیز وکړي. خو بیا دوه میاشتو وروسته د لاهور هایکورټ د اپریل پر 10 نیټه په ممبئی حملو کې د لاس لرونکي مهم مشکوک تن ذکیر رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. مجله لیکي د عدالت له دې فیصلې سره هندي مشران غوسه شو او امریکا هم پر دې ګام نیوکې وکړې. په دواړو کې له یو هیواد سره هم د پاکستان د تعلقاتو خرابېدلو په صورت کې له دې منفي اثرات سیمه ایز او نړیوال امنیت باندې پرېوتې شي او کچره پاک هند تعلقات خراب شي نو د دواړو هیوادونو استحکام ته هم نقصان رسولی شي. د مجله په خبره په هند او نړۍ کې پر ایشیایي تګلارې نظر لرونکي ډېر کسان د هند او چین ترمنځ د خرابېدونکو تعلقاتو اهمیت هم په ګوته کوي. د هغو په نظر د هند او پاکستان ترمنځ شخړه د شلمې پېړۍ یوه تاریخي خبره ده چې له امله پاکستان تل د خپل ګاونډي هیواد پر ارادو شکونه او اندېښنې لري. بلخوا هند هم د اقتصادي ترقی لپاره مهم هیواد افغانستان موندلې دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي برطانیې تر هغې وروسته په افغانستان کې د بلیونونو پاونډونو برابر یوې امدادي پروژې باندې پیسې بندې کړې چې پکې د بدنظمۍ او درغلو تورونه مخې ته راغلل. مجله وایي حکومت په تیرو څلورو کالو کې د 1,55,000 افغان پولیسو سره په مرسته کې 22 میلیون پاونډه لګولي دي. حکومت روانه میاشت خپله امدادي برخه 1 پاونډو ته د لوړولو پلان لرلو چې اوس ادرول شوی دی. مجله لیکي داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې د فنډونو پیسې افغان پولیسو ته د رسېدلو پر ځای افغان چارواکي او یا لوړپوړي پولیس افسران اخلي. په کابل کې د برېټانیې چارواکي پر یاده پروژه خبر وو چې دا یې څرګنده کړه چې په لرې پرتو سیمو کې پولیسو ته زیاتره پیسې نه رسیږي. په افغانستان کې د معلومات لرونکو سرچینو په خبره ځینې مثالونه داسې هم دي چې د پولیسو په نوم ناسم اکاونټونه جوړ شوي دي او یا د تنخوا څخه برخه اکاونټ ته په رسېدلو کې ورکه شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي امید لري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP لخوا تر ضروري باور وروسته روان کال د 70 میلیون پاونډو خپله امدادي برخه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
عراقی چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخواني ډکټیټر ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبې په ورځ د دې هیواد په مرکزي سیمو کې په عملیات کې وشل شوی دی. الدوري د عراق د صدام حسین د رژیم دوم لوی سړی و چې په 2003 میلادي کال کې پر دې هیواد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره سم لادرک شو. داسې اوازې وې چې شاید د دې هیواد پر شمالي سیمو کې پټ وي. داسې انګارل کېږي چې الدوري په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې د رامنځته کولو اصلي پلان جوړونکی و. نور جزئیات فرشته جلال سیراک.
د عراق په مرکزي سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د دې هیواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلي تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال یې په خپله سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې ډېر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطعو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوي وې عزت ابراهیم الدوري ته د پشه پاچا لقب ورکړی و. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه 9 تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې وه چې الدوري او د هغه ساتونکي پکې وو او 3 تنه چې انتحاري حملو ته یې تیاری نیولې وه هم وژل شوي دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح و. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلی و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونه د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لا څرګندېدو لپاره د DNA معاینې ته واستول شي. په تکریت کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د ښار تر نیولو وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خو د صدام حسین د باس ګوند پخواني ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقي تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل سوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه و.
نوی خیالونه
نوی سازونه
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
اټلی به د 2014 کال تر پایه خپل ځواکونه په افغانستان کې پریږدي. مخکې ټاکل شوی چې د 2014 کال تر پایه به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او یوازې زر کسبه د امریکا د سفارت او کنسولګرۍ د امنیت لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. خو د بهرني ځواکونو د وتلو د پریکړه بدله شوې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر زخاورو.
ایتالیا په افغانستان کې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پایه پریږدي. لومړی ټاکل شوی و چې نیمایي بهرني ځواکونه له افغانستانه د 2015 کال تر پایه وځي، خو وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته سفر وکړ او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه یې وغوښتل چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه پریږدي، دا پریکړه بدله شوه. ایتالیا د افغانستان په هرات ولایت کې 200 سرتیری لري. دغه هیواد مخکې ویلي و چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2015 کال د دسمبر 23 پاته کوي او وروسته به ګوري چې څه وکړي. له هغه وروسته د راپورونو له مخې ایتالیا هم له دې پریکړې سره هوکړه وکړه. د راپورونو له مخې د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رنزی د دې هیواد د استخباراتو په پوهنتون کې د خبرو پر مهال ویلي، ډېر احتمال شته چې موږ به په افغانستان کې د خپلې ژمنې په اړه بیا غور کوو، حتی تر هغه ضرب الاجل وروسته چې موږ ځان ته ټاکلی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د 2014 کال وروسته به تر خپل اوسنی پلان نه تیریږي او په افغانستان کې پاتې پوځي اډې به د 2014 کال تر پایه وتړي او په دې هیواد کې پاتې امریکایي سرتیری به د همدې کال تر پایه وباسي. سپینې ماڼۍ پریکړه کړې ده چې شاوخوا 15,000 اضافي بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کړي، ځکه چې د امریکا پوځي قومندانانو هم دا غوښتنه کړې وه. که څه هم اوباما ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولای شي د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي، د راپورونو له مخې امریکایي قومندانانو په افغانستان کې د جګړې روان فصل ډیر له خطره ډک بللی دی.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسي جرګه د حکومت د 1500 کاندیدانو په اړه رایه ګیري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د 14 کاندیدانو نمونه ولسي جرګې ته ورستولي، خو نن به د 1500 کاندیدانو په اړه رایه واخیستل سي. رپورټونه وایي چې اطلاعات او فرهنګ وزارت د کاندید باری جهانی نوم د نننیو کسانو لیست ایستل شوی دی. فرشته جلازی به یو ځل بیا رپورټ وړاندې کړي.
مبارزه جدی با فساد،
اصلاحات ساختاری و اداری و
استخدام کادرهای زن در پست‌های
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز
در افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلند د کاندیدانو د خبرې نوي او وکیلان به 1500 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم مرستیال لشتلجه دوی ونی وړاندې د 14 کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ور وپیژندل، خو نن د یوازې 1500 تنو په نوم د رایو صندوقونه ښودل کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
1500 صاحبان ته صندوقونه د رای اعتماد کې ښودل کیږي. یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعات او فرهنګ، زه پر امید یم چې انشاءالله دغه اسناد به تاسو او هغه به خپله برنامه شایع کړي، او که اسناد یې تکمیل نه شول نو 15 وزیران تصمیم لرو چې تل خیر صندوقونه کې د دوی رای اعتماد یا رد اعتماد واخلي.
نذیر احمدزی زیاته کړه چې د نورو کاندیدانو په اړه څېړنې بشپړې شوې او د رای اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ورمعرف شویو کاندیدانو په اړه رای اخلي. ولسی جرګې تیر وار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رای ورکړې. ولسی جرګې تیر وار لږ تر لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې ستونزو، د دوګونی تابعیت او داسې نورو مسایلو له امله رد کړ. د شاغلی غنی له لوري یو کاندید له دې امله رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان له دې چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلې، خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی، شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکي وایي چې د مسلې حتی پر راتلونکي ثبات د خلکو باور کم کړي او د امنیت خرابېدو ته زمينه برابره کړې ده.
د قران د پاره نور په دې هیواد کې نور د مينې پیدلو اقدام بس کې راسي، د خپل د شخصي ګټو د پاره د خپل د شخصي ګټو تیر سي. دا زموږ دوم رهبرانو ته وایم چې نور خپل کابینه جوړ وټاکي.
ما ولوم مشر غنی ته دا پیغام دی، تاسو کو مخکې تر
ولس مشرې وویله چې موږ به داسې حکومت جوړ کړو چې هغه به ډېر ښه حکومت وي. سمه ده چې جوړ مو کړو.
ما خپل ولس مشر اشرف غني نه دا پیغام دی چې د اوسه پورې د افغان ولس دومره نه ځیر شوی دی، نه ستړی شوی دی، نه دومره مشکلاتو ته جوړ شوی دی لکه اوس چې ورته جوړ شوی دی. ژر تر ژره باید دی خپله کابینه او ژر تر ژره دغه والیان وټاکي.
خو په ولسي جرګه کې د نن ورځې له راګیري سره هم د حکومت د تشکیل بشپړېدو ته غالبا لا ډېر وخت پاتې دی، ځکه یو شمېر رپورټونه وایي چې د حکومت دواړه مشران لا هم د ملي دفاع د وزیر او د پوځ د لوی درستیز پر انتخاب وروستۍ موافقې ته نه دي رسېدلي. دا چې د ملي دفاع وزارت او د لوی درستیز چوکۍ ته کاندیدان به څه وخت وټاکل او ولسي جرګې ته ور وپېژندل سي لا نه ده څرګنده.
دا و فرشته جلانزی لکه سم استاسو په سر کې ویلو چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قرارداد منظور کړی دی چې پر حکومت او د چین پر حکومت دواړو دا ژغ کوي چې د اقتصادي راهداري لار دی پنجاب ته ناړوي او دا دی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لاري گوادر ته ورسوي. په دې اړه زموږ همکار غلام غوس را سره د ټلیفون په لاندې دا وخت او د اسمبلی د غونډې ته ورغلی و. غلام غوس، تاسو تر کلی وایم او که په دې اړه نور تفصیل را سره شریک کړئ چې دا قرارداد وړاندې چا کړ، څه وخت و او پکې مو څه و؟
جی عبدالحی کاکر سے، بالکل دا قرارداد سکمنے میں تیر مزیدر دا خیبر پختونخوا تا اسمبلی کی سکمنے میں پا بنیادی توگا باندی دا قومی وطن پارسی دا وکر و سوار کرو او بیا دا دی دا قرارداد باندی چکم نور دا غدی سیاسی جنگی نو دی نو آگو هم پا دا قرارداد باندی دا اینتی اوامی نشنل جن دا اوامی نشنل جن سردار حسین دا دک کرده بسان که نور چې کوم دغه دی د اسمبلی غړي دي، د حکومت هم په دې قرارداد باندې راځي سره دغه اتفاق وکړو او دغه قرارداد د دې چې کوم د چین صدر را روان دی شي جین پینګ په اپریل په څلورمه نیټه پاکستان ته، او داسې ویل کېږي چې د شپږ څلوېښت اربه ډالرو دغه به کېږي منصوبې به دغه کېږي، د اقتصادي منصوبې چې په هغې کې د کاسل برابر دغه د لارې منصوبه هم دغه ده شامل ده، دغه منصوبې به لاسلیک کېږي. نو په دې قرارداد کې بنیادي غوښتنه چې کوم دنو دا شوې ده چې کومې معاهدې لاسلیک کېږي نو دې کې چې کوم خیبر پښتونخوا چې دا ده او ورسره چې کوم دغه ده ملیسه قبایلي کومه دغه ده سیمه ده، نو په هغې کې دي دا زیات د ترهګرۍ او د سنګروۍ له وجې زیات دغه شوي دي، اغېزمن شوي دي. نو په دغه پروژو کې دي زیاته ونډه او یا زیاته برخه چې کوم دنو د خیبر پښتونخوا ته او ورسره قبایلي سیمو ته ورکړی شي، ځکه چې د ترهګرۍ د سنګروۍ له وجې چې کوم دنو په دغه کې قبایلي سیمو د سکولونه او ودانۍ لنګ شوي دي او زیاته تباهي په دې باندې اقتصادي تور راغلې ده. نو په کار ده چې د چین سره دغه کومې لوازنامې لاسلیک کېږي چې په هغې کې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته دغه ورکړی شي تلویح ورکړی شي. او عبدالحی کاکر صاحب، دا به هم ووایم چې دا د دوی د غدې اندېښنې دي، د دې نه مخکې د کارګر د واده لارې په اړه باندې خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد دغه کړی و، متفقه منظور کړی و. نو هغه اندېښنې چې کوم دي نو هغه په دې وجه باندې دي چې داسې خبرونه وو د دې نه وړاندې چې کوم دغه د وفاقي حکومت دی نو هغه د کارګر د واده لارې رخ چې کوم دی هغه پنجاب موټرو ته اړوي، او چې کوم د دې اوریجنل یا اصلي چې کومه د دې مخکنۍ دغه نه نقشه ده نو هغه د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو څخه ده، دغه شوي ده، دغه لار تېره شوي ده، دغه لار به تېرېږي چې کومه منصوبه ده هغې تیاره شوې ده، او ورسره بیا د بلوچستان په شاته پاتې سیمو باندې تېره شوې ده. نو اوس چې کوم وفاقي حکومت دی
سمه ده،
داسې قبرونه چې هغې دغه
غلام غوث، ډېر مننه تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ، خوشحاله او ژوندی اوسئ، شر وز درته غواړو. تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خپرونه ده، راځي سوز د نازی اقبال په غږ کې سندره واورو.
نپو ہی گم سو کم گزا عشق فیصلہ کا عشق فیصلہ کا زمیلی ولی دکھ دا زلی ولی شویم زمیلی ولی دکھ دا زلی ولی شویم
نازی اقبال پر رحکیم سندر واوری دلا پا بلوستان کی کارگران یا مزدوران وای چی دوی لطیری چی مدیر ایسی دا نامنی لپیش سرم خامختی دا کارگران و اتحادی پا خبره پا تربک شار کی دا چلیر ویشت مزدوران و دا وجل که دو تر پیش روست نور هم دا خپل امنیت پالا اندیشمن سویدی بلارت دا بلوستان حکومت اطلاعات و وزیر بیا مشار ریدو تویلی دوی دا مزدوران و دا ساتنی او دا ناولی پیش دا رامنسی که دو پا صورت کی دوی تا دا مناسب و موضوع کولو پروگرامونه چور کردی. تفصیل نیاز مسخیل پر رپورٹ کی.
په بلوچستان کې د مزدورانو اتحادیې پاکستان ورکرز کنفیډریشن صوبایي صدر رمضان اسکسی په خبره د صوبې بیلابیلو سیمو کې مزدوران د ناامنیو له پیښو سره مخامخ دي.
داسې ورځ مجتنم علمیږي چې پر مختلفو واقعاتو کې مزدوران چې دي وژل کیږي او اوس په نیمه شپه خلک ورسي او دوی په شل په تعداد دوی مړه کیږي. یو مزدور په ګوادر کې ناست دي، خلک پر موټر سایکل لازي، هغه وژلي. ځینې دای مزدوران دي چې هغه کارو لازي او چاودنې کیږي او دوی کې وژل کیږي. پر لارې باندې دوی راکښته کیږي د بسانو سه او دوی وژلي.
د مزدورانو اتحادیه جنرال سیکرټر عبدالغفار ساپی بیا وایي مزدوران د ناامنۍ له پرله پسې پیښو سره مخامخ دي، خو چای غم نه دی خوړلی.
دا خو هیڅکله زما غوښتنه نه ده، بلکې د دنیا د هر منت کړش د هر مزدور دا خواهش دی چې ما ته او زما بچیانو ته تحفظ ملاو سي. په کار خو دا ده چې د انسان یو نوک د 1 کروڑ روپۍ څخه زیاته اهمیت لري، لیکن افسوس غریبان مظلومان مزدوران وژل کیږي. هیڅ حکومتي کوئی ریکشن کوئی معاوضہ نہ مجھے دے دے دا پارا ڈیمانڈ آکڑے جی 500 لاکھ روپئے یو چکم مزدور شہید سوئی دی اور داغو بچان تھا سرکاری ملازمت یہ ٹول تھا ہر جائے چیز صرف تربت دا خوش موجودہ ایشوز دے جیسے مکھ کے پنجگور کے واقعات سے بھی دی پتا سے بجنٹ کے واقعات سے بھی دی پکول مائنس کی لگاتار واقعات کی جی
دا مزدورانو اتحادی یو بل غڑی وای چې مزدورانو ته ساتنه ورکول د وخت لوی ضرورت دی.
زمان ماجی اسمت الله ترین یو مزدور د صادق آباد راځي کور پرېږي دی بچانه پرېږي 25 ورځې د واده کیږي اور ته وده ته پروتوکول نور کې ورکه اته لیویز والا اغم چې ټکو سیمندک
د مزدورانو د غیا دوستونزو په اړه پر بیا بیا حسو سربیر هم د اړوند محکمې مهنتو اپرادی قوت له وزیر او چارواکو سره په تماس نیولو بریالي نسو. خورست میستونز د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېښوله. نو نوموړي په اړه وویل
صوبائی حکومت دیتا په مکمل توګه توجه کړې ده او دارنګ ځایو کې پېښکی انتظامات نیولي، سکورټي ګارنټي کړي. ورال هم دا کټه چې پېښو کې څوک مړ وي نو داغه د پاره موږ کمپنسیشن اعلان کړی دی، ورکوو. یا دا ټول خلک چې دارنګ پېښې وسل شوي دي هیڅوک هم موږ داسې دغه نه دي اعلان کړي. په دې معنا نو حکومت چې کوم ذمواري د ذمواري تر ځای کړې موږ هغه ذمواري پکړې ده، سرته رسولې ده او پرمخ پیلې ان شاء الله تعالی هم ذمواري پکوو مې سرته رسو.
یاد دې وي تېر اونۍ د بلوچستان تربت کې د خواو شاو شل مزدورانو له وزل کېدو وروسته بلوچستان کې مزدورانو او د هغوی اتحادیو ژغ پورته کړی دی چې د دوی د کار او ژوند د ساتنې لپاره دی ګامونه پورته کړل سي.
د باختر ستوري
او
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي
د باختر ستوري
سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي اوس هم د پای کې د سلام پښتونخوا په پای کې د راشد خان په اکسندر و
رانا مخوانا تسرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلید سرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلید سرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے دنیا خری بس گرانا گل تھا سرا زمانی نہ داس مرغی خری بس گرانا گل تھا سرا زمانی نہ داس تیرا وہ باپ چنگڑوں کی گزرا سلمتا سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے